افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهروي خو مخکې د چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وايي هغه ملیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوې دي باید هېرې نشي. ښاغلی بنټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلې بندیز له بشري حقوقو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. ښاغلی بنټ د مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی ژر تر ژره او له قیدو شرط پرته خوشې شي. په تېر غبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فرایي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي دي، مګر رحیم سعیدی او مهدی انصاری په څیر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني سوید دویچا سایتونګ ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمهییز شریک سره ګډ کار پیل کړی چې د افغانانو ډله د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د استلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه له انتخاباتو سره هیڅ راز تړاو نه لري. ویان هم دا زیاتونه وکړه چې دا ډله افغانان به هغه مهال افغانستان ته په یوالو تک کې واستول شي چې شرایط ورته برابر شي. دا پریکړه ورسره له هغه اعلان کې چې د چهارشنبه په ورځ د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان چې یوې دوه کلن ماشوم وژل، د پیښنې وازدې اپوزیسیون ګوندونو او عامو خلکو سخت غوسه و پارول، بلکې له دې هواره د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. په هغه برمتاو کې چې ټاکل شوی حماس ډلبې نن خوشی کړی څلور خزینه اسرائیلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتاو د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو تر روسي ډله بولي د دې برمتاو نمونه پرون خبره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند د کاواک موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمتاو اسرائیل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشی کوي او په عین حال کې به غزه ته د بشری مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمتو په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي. په دې ډول کې هغه یو سلوشل وسلوال هم شامل دي چې وژونکو حمله په تور په دایمي حبس محکوم شوی دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسرائیل لومړی تبادله تیر یک شنبه وشو چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی شول. ملګر ملتونو ویلي حوثی اغیانو چې د یمن شمال کنټرولوي دی دوی وکارکونکي نیولې دي. د رویټرز په وینا ملګر ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په خبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکونکو ټول فعالیتونه وزندوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکونکو د سمدستي خوشې کولو لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالد ټرمپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار نوي راوستي چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. پوتین د ترامپ چې په دې اونۍ کې ګواښ وکړ که روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار واقعبین شخصیت وباله. وویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړه وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواده د نیول شوو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی و. امریکایي چارواکي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په روسي ولس الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي. دا کار د ولسمشر ترامپ د امر په اساس پیل شوی او د امریکا دفاع وزارت هم مهاله جنوبي سرحدونو ته د نورو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټولې سرغړونې شامل کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤل بیا وایي د طالبانو د نورو مشرانو په اړه چې ښځې د کار او زده کړو په ګډون له نورو حقونو څخه محرومې کړي هم باید ورته اقدام وشي.
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډېر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي.
پروند جنوري څلې رښتمه ده تعلیم د نړیوالې ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقوقو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان جنو پر مخ د منځنیو ښوونځیو له سو او پونتونو دروازې پرانیزي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د لغمان یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي.
اوسیلابي وبو امدار کې سیند د زمنګ په پایده نه راځي نو کله چې بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمنګ د علاقه آشنا شي کې راځه بشي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې سعودي عربستان وایي دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریه د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقوقو ټول سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنځم به پرځ طالبانو لوی مشر او د ستر محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې د طالبانو او داعش د لخوا نور جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخښنې د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخېدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خبر شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلي دي چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. مېرمن کالامارد ویلي چې دا په افغانستان کې د نننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوی یو مهم او هیله بخونکی پرمختګ دی. خو مېرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له می میاشتې راهیسې د بشري حقونو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه بندې کول او امدی ورکول او همدارس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نورو مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغه سرغړونو کې یاد کړی چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د خځو د څنګه مرستیاله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لمړنۍ ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. میرمن بار بیگانه وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم ستا چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي، دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د منځوړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخنه د نړیوال سازمان مشر له خغلی کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوریت دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالا مارد وایي چې که د امریکا د پاوز او د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد له لومړیتوب څخه وایستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بېلابېلو مسایلو سره د مور مېرې چلند کوي. افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د بېلابېلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ډګر و، خو پښتنه دا چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډیره جدي نیولې ده. څارونکو د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې په نخښه کړې دي.
ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تیرو دولسو پرمختګونه نږدې یو مخ لمنځه وړي دي. په دغه هیواد کې کله یوې خوا ته شپږم ټولګي پورته 2.5 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، بل لور ته د هلکانو لپاره هم د تعلیم او تحصیل په ډګر کې یو شمیر ننګونې رامنځته شوې دي. د بشري حقونو او معارف فعالان وایي طالبان توانېدلې دي چې 3.5 کلونو کې پر تعلیمي او تحصیلي سیستمونو خپله ایدیالوژي حاکم کړي. د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم ته اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې پرون د جنوري 4 د تعلیم نړیواله ورځ وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسلکي ښوونکو کمښت او په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې نوملیکنې ته د لیوالتیا کموالی هغه اساسي ستونزې دي چې ملګري ملتونه ورته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د 2023 کال یو راپور ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو څو کلونو کې یوازې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر څه باندې 1 میلیون راکم شوی دی. دوی ویلي چې د پوهنتونونو د محصلانو شمیر هم په خواته په کتو سم نیمایي کم شوی، خو دا تفکیک نشته چې دا کمښت پوهنتونونو ته د نجونو پر ورتګ د بندیز له کبله راغلی او که په ټوله کې د هلکانو محصلانو شمیر کم شوی. په تعلیمي سیستم کې دغه ستونزې له پخوا موجود وي، خو یو شمیر افغانان وایي د طالبانو پر اتاګ د دوی ستونزې او ننګونې زیات شوې. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي وکیل احمد احمدي ازادي رادیو ته ویلي
دلته خو دغه د مکتبو ستونزې د مکتبونو نسته او کوي هم دلته مسلکي استادان نسته، نو باید د دې لپاره یو مسلکي استادان پیدا شي.
د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ یو خوونکې بیا راته ویلي چې دوی له تیر کال راهیسې محلي ټولګای پرانیسته، خو په وینا یې تر اوسه د تدریس لپاره کتابونه نه دی ورسېدلی.
محترم زه د یو محلي ټولګي خوونکې یم. دغه محلي ټولګي د تیر کال د سنبلې په 28 باندې شروع شوی دی، خو تر اوسه پورې دغه ټولګي ته تدریسي کتابونه نه دی رسیدلی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا په تیر یو لسیزه کې شاوخوا 1000 محلي ټولګي جوړ شول چې په کندهار، هلمند او اروزګان کې زرګونه هغه طالبانو بند کړي او لا هم نه دي پرانستل شوی. د ښوونکو او درسي موادو د کمښت او یو شمیر نورو تخنیکی ستونزو ترڅنګ بل ننګونه پر تعلیمي او تحصیلي نصاب باندې د طالبانو د ایدیولوژي حاکمیت دی چې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو په اړه اندېښنه ښودلې. د پکتیا ولایت یو ښوونکي د نوم نه خودو او غاک بدلولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو له نصابه یو شمیر هغه مضمونونه حذف کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو اړوند وو.
دا چې د طالبانو راتګ شو ده نو دی یو څو مزمن لري د مدني زکړې مزمن ختم کو او بلې د هنر مزمن ختم کړو او همدارنګ یو نوې مزمن چې زپا کو تعلیم القرآن کو مزمن دی دا یو زپا کو او مخکې زګون کې په دې باندې خوښول چې مدني زکړې لرله هنر مزمن لرلو.
د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي یو محصل د پوهنتون په نصاب کې هم د ورته بدلونونو خبره وکړه. هغه د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت په راتګ سره په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت د مضمونونو شمیر ډیر شوی او د کریډیټونو شمیر هم زیات شوی. تر څنګ د تجوید القرآن په نوم هم یو بل مضمون هم موږ ته تدریس کیږي. تر خو د ادبیاتو په پوهنځي کې د هغو شاعرانو او لیکوالانو پر شعرونو او لیکنو هم بندیز لګیدلی چې هغوی د علماو یا د ملایانو خلاف شعرونه او لیکنې کړي دي، لکه د خان عبدالغفار خان یا غنی خان یا د تورتنور.
د یونیسف یو پخوانی کارکونکی شیر علي ظریفي چې کلونه کلونه یې په تعلیمي نصاب کار کړی وایي طالبانو د ښوونځیو نوي تاثیري نصاب باندې کار پیل کړی، خو په وینا یې تر ډیره د دوی د مفتیانو له نظرونو اغیزمن دی.
دوی ملي بیرغ له کتابونو لري کوي، ملي سرود له کتابونو لري کوي، او د زیروح عکسونه له کتابونو لري کوي. پښتو کې، دری کې، ریاضي کې، فزیک کې، کیمیا، بیولوژي، تاریخ، جغرافیا دې کې نور ځای کې دوی ګوت نه وهي.
د پوهنې وزارت په خوانی معین محمد ابراهیم شینواری بیا د طالبانو له خوا په معارف کې بدلونونه په مثبت او منفي ډول ویشي.
ځینې برخې ښې دي او ځینې ښې نه دي. لکه د نصاب په برخه کې دوی د کتابونو شمیر کم کړی چې دا زموږ د اصلاحاتو برخه وه، ځکه د نصاب اصول دا دي چې محتویات باید کم وي خو مهم او ستراتیژیک وي. ځینې مضامین یې د منځه وړي چې هغه کې باید وکتل شي چې کوم ضروري شیان باید له منځه لاړ نه شي او کوي چې نورو کتابونو کې مدغم شي. خو په عین حال کې بیا دوی پکې دینی مضامین زیات کړي، سره له دې چې موږ ټول افغانان مسلمانان یو، خو د افغانستان په نصاب کې دینی ساعتونه د ټولو او 50 اسلامي هیوادونو په نسبت زیات وو، اما کافي وو. دلته هم د دوی وظیفه دا و چې هغه کې د دین هغه مهمه برخه چې د متعلم د شخصیتي او ذهني رشد او د عقیدې او عمل د اصلاح سره مرسته کولی شي، هغه تمرکز کې زیاتوالی شرط نه دی.
د طالبانو یو شمیر تګلارو او پر مهمو څوکیو او بستونو د هغوی د خپلو کسانو مقرریدو زده‌کړو او تحصیل ته د هلکانو پر انګیزه هم ناوړه اغیز کړی دی. د ټولو ستونزو ته په پام د زده‌کړو فعالان وایي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه باید د اوسنۍ عصري نړۍ پر امکاناتو او اړتیاو سمبال شي. دوی اندېښنه کوي چې د تحصیلي او تعلیمي سیستم پر بنسټونو او ستراتیژیکو برخو کار ونه شي، له پوهنتونونو او ښوونځیو افغان فارغان به هغه څه لازمې مسلکي وړتیاوې ونه لري لکه ټولنه چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. سعودي عربستان وایي دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي. شهزاده فیصل بن فرحان دا څرګندونې په دمشق کې خپل د بهرنیو چارو له سوریایي سیال سره په کتنه کې وکړې. د بشر اسد رژیم له پرزیدو وروسته د لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته ځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریې له نویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لری کېدل تضمین کړي. شهزاده فیصل بن فرحان د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دولت د نوي مشر احمد الشره په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوی مشران هله مندي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمې د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریا کې پنګونه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري ونده کې خاغلی بن فرحان پر سوریې د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لری کېدو د اهمیت یادونه وکړه او ویل چې ریاض له متحدو ایالاتونو، اروپای ټولنې او نور هیوادونو سره فعال تماس لري څو پر سوریې لګیدلې بندیزونه لری شي. دغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کیږي. د اسد د واکمنۍ لنسکوري دورسته واشنگتن پر سوریه په لګیدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپای ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست او په پام کې دا چې د روانې دوشنبه په ورځ به د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریه د لګیدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیبانی چې په روانه جنوري میاشت کې ریاست ته سفر کړی و وویل چې د بندیزونو لری کېدل به په سوریه کې پانګونو او سوداګرۍ ته لاره پرانیزي او د دې هیواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به یې بیکاري پای ته ورسیږي. بن فرهان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې پخوانی رژیم لا واکمن و دمشق ته سفر کړی و او له اسد سره تر کتنې وروسته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ لس کلن کړکیچ پای ته ورسوه. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریې د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته له دمشق سره اړیکې پرې کړل، خو د سوریې نوي مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړې ځپلې هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریې نوی رهبر احمد الشارع د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریې پر راتلونکي کې مهم رول ولري او د دې په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د لغمان ولایت یو شمېر اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د وچکالۍ او د دوی د کښتونو د سوځېدو د مخنیوي لپاره د چک بندونه جوړ کړي. دوی وایي په تېرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ او سخت ځپلي ګڼې چینې، کاریزونه او څاګانې وچې شوي دي او که چک بندونه جوړ شي نو به له یوې خوا د بارني اوبو د ځای کېدو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره لوړه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لغمان ولایت هغه سیمو اوسیدونکو چې ځمکې د سین لوبو به برخې دي وای تیرو پر لپسې وچکالی وی کاریزونه چینی او کوهیان وچکړي او د اوبو نشټوالی په کښتونو بد اغیزه کړی ده. له دغه سیمو یو هم د لنګار ولسوالۍ ده چې خلک تیرو وچکالی سخت ځپلې دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو محمد امین ازادي راډیو ته وویل
اوسیلابي وبو امدارک سینتجی زمنګ په پیدنه راځي نو کدا چې ګوندونه موږ ته جوړ شي کینو یو طرف نه به زمنګ د علاقه اشنه شي خیرازه بشي او دوی موږ کوم څاګانې چې وخلی وخه وخه کې دا وب کمیږي دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي دیګه به کومه کوشي بل اراده چې زمنګ هم ځکه بام سیلابونه نه خرابینو.
د همدی ولسوالۍ بل وسیدونکو سید رحمان راته ویل په نورو ولسوالیو کې په سلګونو چک بندونه جوړ شو او په کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کېدو ترڅنګ د بارانی او بوزای کېدو مخه هم نیول شوې ده. په وینا یې ک د دوی په سیمه کې هم دغه ډول بندونه جوړ شي نو لوی خو به ازمکه او کورونه د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او له بل پلوه به وچې چینی کاریزونه او کوهن بیرته تاند شي.
که د نور ولسوالۍ په څیر ورته د چک دمونه جوړ شي لوی خو به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو تخریب مخه ونیول شي او بیکاره خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
په لغمان کې د سرپرست حکومت د اقتصاد ریاست مسولین بیا وایي په تیرو دریو کالو کې د ولایت په بیلابیلو ساحو کې په سلګونه کوچني او ستر چک بندونه جوړ کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته هم هڅه کوي چې د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ خلکو ته یادې اسانتیاوې چمتو کړي. د یاد ریاست مشر مولوی جان محمد حامد وایي د وچکالۍ د مخنیوي لپاره یوازې د علیشنګ د ښکارځي په دښته کې شاوخوا 200 بندونو باندې کار پیل کړی و چې د ډیرې اوچاري بشپړې شوې دي.
تقریبا 200 چک ډیمونه چې باغې کې 110 چک ډیمونه فعال شوې دي چې فعلاً اوبه پکې ولاړ دي. خالي ملاتړې دبليو پی لخوا شوې ده. دغه قوم لپاره هم ګټور وو او دغه شاهي زراعت لپاره هم په ګټه ده او شاوخوا چې څومره قریب کلی دي نو هغه ته به هم ګټه رسیږي چې دغه اوبه زیم کوي نو هلته هم چینی او ساګانې به دې سره تازه شي نو وچکالۍ مخنیوي لپاره یو مثبت ګام ده.
د لغمان الینګار ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د وچکالۍ د مخنیوي د بارانی اوبو د نه ضایع کېدو د پاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې په تیرو کلونو کې د اقلیم بدلون او وچکالۍ په وجه ډېرې سیمې سختې ځپل شوي او لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د هرات د سیمایز روختون چارواکي وای په تیر دوه میاشتو کې په دې ولایت کې د غاز نیولو تر یو سلو شل ډیر په حساب چوي دي. د دې روختون چارواکو په هرات ولایت کې د غاز نیولو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده او ازادي رادیو ته وویل چې لدی کسانو درې تنه مړ شوي دي. په دې اړه چې غاز نیونه کومې نښې نښانې لري، د مخنیوي لارې چارې څه دي او له ناروغ سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شي د هغه ژوند وژغوري، نور د سنا کاکړ پر پورت کې.
د هرات د سیمه ایز روغتون یو شمېر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د غاز نیولو پیښې ډېرې شوې دي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر فرهد افسلي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې په دې ولایت کې د غازو د نیولو یو سلو درویشت پیښې ثبت شوې چې له ډلې درې تنه مړه شوې دي. د ښاغلي افزلي په خبره له دغو پیښو څخه اته شپېته میرمنې وې.
آمار گاز گرفتگی که به شفاخانه حوزوی هرات از تاریخ 29/8/1400
در 403 مریض کال در اقرب ل 98 منیچه چخه در همده کال در دلوی تر 4 منیچه پوری در هرات پا حوزوی رختون که در گاز و در نیولو یو سول در وشت پیش سب سیوی چی اتش پیته شزی او دو پینزو سی ناری ندی او لبعد مرغا دری کسان مرسیوی چی طول ناری نوو
و سه واقعی هم فوتی داشتیم که متاسفانه اثر گاز گرفتگی فوت کرده بودم که هر سه نفر مرد بودم.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمي او سړې هوا په پیلېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غاز نیولو پیښې د ډېری افغانانو د مړینې لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي صبرینا ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې دی او کورنۍ د غاز نیونې ترخه تجربه تېره کړې.
یوه اونۍ وړاندې مې خپل لور د چلګوریز لپاره غوښتې وه. د دې لپاره چې د شپې برق نه وو او هوا هم سړه وه، ګاز مې روښانه کړ، ځکه ویرېدم چې د لمسی مې ساړه ونه شي. دروازې تړلې وې، په کوټه کې اکسیجن کم شوی و. زه خپله سردرد شوم او ساه مې بندېده. لمسی مې د مور شیدې نه رودلې. پوه شوم چې ګازو نیولي یو. بهر ته ووتو او واورې ته کېناستو. بیا ډاکټر ته ولاړو او درمل مو واخیست.
د پروان ولایت اوسیدونکو شازیه چې د څو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته د خبر او د هغې د ماشومانو د غاز نیونې د تجربه په اړه وویل.
اوای سرد بود کینار پیش کرده بودیم.
زه او ماشومان می غاز نیولو، هوا سړه او د کوټې کړکۍ بندې وي. لخه مرغه ګاونډي موږ سره مرسته وکړه او شیشې یې ماتې کړې او موږ یې بهر وایستلو. نږدې و چې مړه شو. له لیمو او نارنج څخه مو کار واخیست، بیا ښه شو.
خو مسموم شوی کس د غاز نیولو پر مهال کومې نښې لري او د مخنیوي لارې چارې او لومړنۍ مرستې څه دي؟ په هرات کې د داخلي او ماشومانو برخې متخصص ډاکټر میرویس عابدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ارایم سردردی او گیچی هست، حالت تهوع و استفراغ.
هغه کس چې غاز نیولی وي ګنګس او گیچ وي، د زړه بدوالي احساس لري. د مخنیوي لپاره باید له ویده کېدو څخه مخکې غازي بخارۍ بنده شي او که څوک مسموم شي باید ژر تر ژره آزاد هوا واخیستل شي او روغتیایي مرکز ته ولېږدول شي. که د مرستې لپاره امبولانس وغوښتل شي ښه دی، ځکه په امبولانس کې د اکسیجن ورکولو وسیله شته. که امبولانس نه وي نو باید له هرې ممکنې وسیلې څخه په استفادې سره ډاکټر ته ولاړ شي.
انتقال مسموم شونده ها به نزدیکترین مرکز صحی آماده بشه.
ډاکټران خبرداري ورکوي چې په کوټه کې د کاربن مونوکساید غاز تنفس کول د مسمومیت او مرګ لامل کېدای شي. دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د غازي بخاریو د کارولو پر مهال لږ تر لږه په ساعت کې یو ځل د کوټې دروازه او کړکۍ خلاصې او هوایي بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د سږ کال ژمي له پیل راهیسې په افغانستان کې د غاز نیونې له امله 24 کسان مړه شوي دي. د یاد وزارت د شمیرو له مخې په دې موده کې د غاز نیونې پورې اړوند د 1094 کسانو درملنه شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202 022 یولس 45 یو سلو 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00202214
ازادي رادیو څلروشت ساعت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې. ازادي رادیو اوري دی برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګه یو نس پروګرام مهروي خو ترغه مخکي